د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې شمشاد صدران په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې ISI سره د افغانستان د تفاهم لیک پر مساوده په اړه کې خبرې شوې دي. خبرونه صفی الله ستانکسی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د اروزګان د چهارچینو ولسوال نن سهار په یوه ماین چاودنه کې وژل شوی او د اسلامي دولت د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولې دي. په سر کې د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ISI سره شوی تړون جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. اخوا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې ولسمشر پریکړه کړې څو د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وشي. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنځمې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو مواردو بحث کړی او په نتیجه کې پریکړه کړې چې له هغه مواده به ترې لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل پر خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانیستل هغه د اختلاف وړ موادو چې بحث ورباندې شوی دی. د اوروزګان د چهارچینو ولسوال نن سهار په یوه ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د اوروزګان ولایت ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې د چهارچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار نن سهار شاوخوا 8 بجې د مشهد په سیمه کې دفتر ته پلارو چې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شو. د ښاغلي نایاب خبره له حقیار سره د هغه یو ملګری په دې پیښه کې ټپي شوی دی. د اوروزګان ولایت ویان وایي چې ښاغلی حقیار له دوو کلونو راهیسې ولسوالو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد په ډیرو جګړو کې برخه اخیستې وه. د فرخوندې د قتل دوسیه نن لوی څارنوالۍ ته په بخښنی سره د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل د دوی له لوري د دې دوسیه قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه مربوطه څارنوالۍ ته تسلیمو کې چیرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي.
د فرخوندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور تنه په اعدام او اته نور په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. د وظیفوي غفلت په تور یولس پولیسو ته د یو کال په مخه د زندان حکم اورول شوی دی. اوویشت کلنه فرخونده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په نولسمه په کابل کې یوې ډلې په وهلو وهلو ووژله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې دې قرآن کریم نه و سوځولی. تاکل شوی نن د افغانستان د څوارلس کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېیمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې کیږي. کاظمي وویل افغان لوبډلې له څو میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي او هیلې یې ښوده چې د دوهمې دورې اتلولي هم له ځانه سره وساتي. وی دغه ډلې له څلور پنځو میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي او ټول تمرینونه یې په کابل کې شوي. باید ووایم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالیو کې په ایران کې ترسره شو اتلولي خپله کړي او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانېږي په درېیمه دوره کې د تېرې دورې اتلولي دفاع کړي. د آسیا د څوارلس کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې دولس آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو پیربه یو امریکایي ډالر د یوې ستونزې له امله د اسعارو بیه په بل سرویس کې وړاندې کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولې دي او سیاسي مشران له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه اندېښنه لري چې له دې سره به عراق تجزیه شي. پخوانی امریکایي ډیپلومات ریچارد هاس بلومبرګ ټلویزیون ته تېره ورځ وویل دا له واقعیته لرې ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کردان دي، سنیان دي او شیعه دي. د ریچارد هاس په وینا واشنګټن ته پکار ده چې په راتلونکي کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای د سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د عراق د صدراعظم مرستیال د سیاستوال روش شاویس د ریچارد هاوس د خبرو ملاتړ کړی دی. شاویس په اردن کې تېره ورځ نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې هیواد به تجزیه شي او د واحد عراق لپاره یوازې دا لاره شته چې شیعه، سنیان او کردان په خپلو چارو کې یو مخ خود مختاروي. په غونډه کې یو شمېر نورو عراقي مشرانو وویل چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بمبارۍ او اوسنۍ ستراتیژي چې له عراقي ځمکنیو ځواکونو سره مرسته کوي داسې ښکاري چې کار نه ورکوي، خو دغو مشرانو هیله وښوده چې بیا به هم عراقي ځواکونه وتوانېږي په ګډه د وسلوالو ډلو د پرمختګ مخه ونیسي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه یو ویشت کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف ولایت کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان یې غوښتنه کړې چې د دې پېښې مسؤلینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یو برید ښکار شو چې په نتیجه کې اته تنه ووژل شو. په هغې برید کې د داعش ډل مسؤوله بلل شوې وه. اسلامي دولت ډله یا داعش د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دغه قانون په عملي کېدو سره بعد امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وشي نو ایران به د لویدیځ له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لوري د نوي لاسلیک شوي قانون خبر د امریکا کانګرس د ډیر شو ورځو لپاره د ایران سره وروستی توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولای شي رد کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودانو یوې ټولنې ته په وینا کې وویل له دې کوله چې له ایران سره په دې توافق کې د ده نوم شامل دی نو د ده په وینا هیڅکله به یوه بده معامله ونه مني. د کیف یوې محکمې د هغو دوه مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په یوکرین کې نیول شوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې شي. د محکمې حکم وروسته له هغه واورول شو چې کیف یو ګني یوروفوسوف او الکساندر الکساندروف په یوکرین کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بلخوا د کرملین ویاند ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسي وګړي د یوکرین له قیده خلاص کړي. د یوکرایني رسنیو د راپورونو له مخې دواړه روسي سرتیرو اعتراف کړی چې د یوکرین تیز کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوو، خو روسیه وایي دغو دواړو کسانو اوس نه بلکې پخوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. کیف اروپایي ټولنې په پرلپسې ډول پر ماسکو تور لګولی چې د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو پلوي کوي، خو ماسکو دغه تورونه رد کړي دي. او وروستۍ خبر هم ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلري کلینټن د ایمیلونو یوه برخه خپره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر له شخصي ایمیلونو څخه شاوخوا 300 یې خپره کړي او وایي دا د هیلري کلینټن د هغو دیرشو زرو ایمیلونو یوه برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلری کلینټن له 2009 میلادي کال څخه د امریکا د 2014 کال پورې د وزارت له رسمي ایمیل ادرسه استفاده نه ده کړې. میرمن کلینټن ویلي د خپل کار د سادهوالي لپاره له شخصي ایمیل ګټه اخیستې. د هیلری کلینټن ایمیلونه په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د برید ارزونې ته په تړاو خبر شوې. په دې برید کې په بنغازي کې د امریکا سفیر او د قونسلګرۍ درې کارکونکي ووژل شول. هیلری کلینټن هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه او مخالفین په دې باور دي چې په هغه مهال کې د دې د ایمیلونو متنونه کولای شي د هغې پېښې ځینې اړخونه روښانه کړي. دا خبرونه له ملتیامو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په ارګ کې له آی اس آی سره د تفاهم لیک پر مسودې بحث وشو. د غونډې یو ګډون کوونکی وایي په دې خبرونه کې مو د هرات او کندهار د والیانو له ژمنو هم خبرو. یو یې وایي چې په یوه کال کې به د سلما بند جوړ شي او بل وایي چې په شپږو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا ستونزه هواره شي. په خوست کې د کتابونو د لوستونکو شمیر په زیاتېدو دی.
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده.
پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د لسګونو بلوچ بیلتون غوښتونکو او طالبانو د وژلو یا نیولو ادعا کوي. او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر لسمو بجو وروسته خپرو چې پکې په مخدر موادو د اعتیاد پر مسلې ډاکټران شخېدلي.
روغ دې کس علاج چې دی دا حتمي دی، دې کې هیڅ کوم شک او شبهه نشته، خو صرف دې کې لږ وخت غواړي.
افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر اشرف غنی دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلي وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه د یو ماده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي نه سي کېدای، چې څنګه قانون سره سره دا کلمه د رفض د باندې مسرحات کې نه راځي چې
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تېرې اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدراعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډېرې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2006 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
د پاکستان د ISI سره د تفاهم لیک مسله د کابل د نن ورځې ورسپانو هم څېړلې ده. دغه ورسپانو د دې ترڅنګ نور کوم مسایل راخیستي دي؟ د اسدالله الدین په کتنه کې اور.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا او د پاکستان له استخباراتي شبکې سره د شوې موافقې په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام اصلاحاتو ته بیړنۍ اړتیا شته. په سر مقاله کې راغلی چې تیر انتخابات د ځینو ستونزو له امله د نړۍ په کچه بدنامه انتخابات وو او تر پایه یې ګټونکی او بایلونکی معلوم نشو. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د انتخاباتو اوسنی سیستم د ښو او شفافو انتخاباتو ضمانت نشي کولی او د ملي وحدت حکومت مشرانو ته پکار ده چې د سیاسي توافق له مخې په دې برخه کې بیړني کارونه وکړي. په سرمقاله کې راغلي دا چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتو د اصلاحاتو په څرنګوالي نه دي موافق شوي، دا دیموکراسي ته زیان اړوي او د حکومت د مشرانو اراده تر پوښتنې لاندې راولي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کخ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د انتخاباتو د اصلاح کارونه دې ژر پیل شي. په مطلب کې راغلي چې د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتو له بهیر سره مرستې هم په دې پورې مشروطې بللي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. ورځپاڼې بیا د دې غوښتنې په ځواب کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستې چې ویلي دي حکومت غواړي چې د انتخاباتو سیستم معیاري کړي او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې مدني ټولنو، سیاسي او جهادي مشرانو له آی اس آی سره تفاهم لیک په کلکه رد کړ. په مطلب کې راغلي چې تر اوسه افغانستان له پاکستان سره دا تفاهم لیک نه دی لاسلیک کړی او یوازې پر مسودې خبرې شوې دي. لیکوال ویلي چې په دې تفاهم کې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او ګډه روزنه د اندېښنې وړ مسایل دي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې سیاسي او جهادي مشرانو له پاکستان سره د سند په اړه ولسمشر ته وړاندیزونه وکړل. په مطلب کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ولسمشر ته ویلي چې له دې سند څخه باید هغه مسایل وایستل شي چې ملي ګټو او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته زیان رسوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د هرات ولی وایي چې په یوه کال کې به د سلما بند کار بشپړ شي او د کندهار ولی بیا وایي چې هیله لري د دغه ولایت د برېښنا د کموالي ستونزه په شپږو میاشتو کې هواره شي. د کندهار ولی وویل چې په تېرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې د برېښنا پر تولید په سلګونو میلیونه ډالر لګېدلي خو دا پیسې بې ځایه مصرف شوي دي. عصمت ساروان راپور لري.
د کندهار ولی وایي چې په شپږو میاشتو کې باید دغه ولایت د خلکو د برېښنا ستونزه حل کړي. د کندهار ولی همایون عزیزی د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام ته وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د کجکي بند په نامه او د ډیزلي برېښنا لپاره په سلګونو میلیون ډالره مصرف شوي خو د کندهار د خلکو د برېښنا اساسي ستونزه یې حل کړې نه ده.
ولې برته د دیارلس کاله ډېر شوی خلک چې کندهار اوسېدونکي باید دغه فکر مطرح کړي چې په دونه مصرف په دونه سوه میلیونه ډالر پروژي مشکل او دغه زمین څیچي وو چې برته اوس نه دی د کجکي څخه راغلی ده او نه دلته کوم اساسي اقدام او بنسټیزه سانسي د دغه مشکل د حل په خاطر.
حاضر دمه د کندهار صنعتي پارک د ورځې 8 ساعته برېښنا لري خو د فابریکو خاوندان 24 ساعته برېښنا غواړي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کجکي برېښنا مزي غوڅ کړل. د کندهار والی چې نږدې درې اونۍ د مخې د والی په توګه دنده پیل کړې ده وایي چې د برېښنا مشکل باید د خصوصي سکتور له لارې حل شي. د عزیزی په وینا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو قانون تصویبوي چې پر اساس د برېښنا په تولید کې خصوصي سکتور پانګونه کولی شي. له بل خوا د هرات والی وایي چې په دغه ولایت کې د سلما بند به په یو کال کې بشپړ شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي راډیو ته وویل د سلما د بند بشپړېدو په لاره کې ځینې خنډونه شته خو له دې سره سره به دا بند ژر بشپړ شي. د مسؤلانو د څرګندونو او نظرونو پر اساس که خدای کول په یوې یا دو میاشتو کې به په بند کې اوبه ډنګ شي. په یو کال کې به د تونلونو کار بشپړ شي او د برېښنا د تولید ترڅنګ به کاروندو ته اوبه ورکړي. د سلما بند کار د محمد داود خان د جمهوریت په دوره کې پیل شو. د 1950 لمریز کال د ثور تر میاشتې پورې په سلو کې 25 کار پر مخ لاړ خو د جګړو د پیلېدو له کبله پر دغه بند کار په ټپه ودرېد. اته کاله پخوا پر دې بند بیا کار پیل شو او په زلونو وویل شول چې کاري وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی دی. دا بند جوړېدو په صورت کې 240 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
په ننګرهار کې ماما خیریه بنسټ پر یو شمېر بې وسلو کورنیو مرستې وویشلې. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې د ماما خیریه بنسټ هغه مرستې چې له خلکو یې راټولې کړې وې د جمعې په ورځ پر شاوخوا 150 بې وزلو کورنۍ وویشلې. د دې بنسټ مشر انجینر عمر شینواری وویل چې دوی دغه مرستې له شتمنو خلکو راټولې کړې وې چې د نورو خیریه ټولنو د استازو په حضور کې پر یادو کورنۍ وویشلې. دی وایي په دې مرستو کې د خوراکي توکو تر څنګ د هرې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ توکي هم شامل دي.
چې یو کورنۍ چې راځي موږ کومک ورسره کوو چې د البسم په نظر کې نیولې د خوراکي مواد هم نیولې.
د خیریه ټولنو د همغږۍ دفتر په اساسوالۍ حمدالله ارباب وویل چې په ټولنه کې دا د ټولو مسؤلیت دی چې د انساني همدردۍ له مخې خپل بېوزله هیوادوالو ته د مرستې لاس ورکړي. دی وایي دغه بنسټونه په خپل منځ کې په همغږۍ او په شفاف ډول د خلکو مرستې اړمنو خلکو ته رسوي. د ده په خبره همدا لامل دی چې دغو بنسټونو په خپل ځان د خلکو اعتماد او باور ساتلی دی.
که یو افغانی یو که یو لک افغانی یا غمرسته چې کوي دغه نوم سره موږ بیت په همدغه فیسبوک او نورو دغه کې خبرو رسنیو ته وایو او دغه نور څه چې کله موږ خریداری کوو یا مواد اخلو نو د همغږي د بورډ ملګرو په مشوره او تفاهم زو خار ته سودا اخلو.
د ویلو دا چې د ماما خیره بنسټ لدې مرستو پرته د یو شمیر هغو بي وسو ناروغانو درملنه هم په غاړه اخیستي چې اوږد مهاله ته دا وې ته اړتیا لري. اوس مهال په ننګرهار کې څه باندې لس خیره ټولنې فعالیت کوي چې د کو په خبره د دغه ټولونو فعالیت لیوي خو ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې په خپل ځان کې د انساني همدردۍ احساس را ژوندۍ کړي او د بشر زورونې پر ځای بشرپالنه وپالي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام تر پوری بیا ازادي رډو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لارغون پیژندون کې وایي د لوګر د مساینه کو پسمه کې د برونزو د اثر د یو زاړه شهر نقشې موندلې چې 15000 کال پخوانی دی. دوی وایي تر لاسه شوی نقشې عوالمي شي چې د مساینه کو پسمه کې د بودایي تمدن لاندې د برونزو د اثر یو شهر هم موجود دی. اسمت سروان راپور لري.
لارغون پیژندون کو د لوګر د عینک مسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 15000 کال پخوانی شهر نشي موندلې دي. د دوی په وینا دا شهر په دې سیمه کې د بودایي شهر لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوې دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره لیکي. د عینک د مسو ساحه یو وخت د ورېښمو په لاره کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د مسو کان لومړی پلا په 1968 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره عمومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 میلادي کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دېخوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسکونو بېساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونې، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 1500 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لورې د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همره دي موندل شوي دي. لرغونپوهانو لیکلي آثار هم موندلي دي. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شانو لیکل شوی د بودایي تمدن تر ټولو پخوانی لیکلي آثار دی. خو د برونز د اثر د شار د موندلو مسأله چې تر بودایي شار لاندې په خاورو کې پټ وو، د دې سیمې لرغونتوب لا به ساری کړ. د افغانستان د لرغون پوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوی دي.
اسپیک کلمه تیم کار می په مساینه کې کار شروع شوه ده او تر اوسه پورې موږ هر حساس یا څه پیدا شوې ده تر اوسه پورې مکمل مربوط به دورې بودی رم دلته همون تا بعد اثر مربوط به بحث برونز کې مشاهده مشاهده شوې ده. مثلا تیکر او اثر پیکلیدی در نظر تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه مکمل مشخص به اصل دودا کې دي مشکور شو چې د نور د اروپا په اړه کې
د لوګر د مسی عینک لرغونی آثار په دې خاطر له خطر سره مخامخ دي چې په دې سیمه کې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان موجود دی. د افغانستان حکومت په 2001 میلادي کال د دې کان د استخراج قرارداد د چین د پولادو او کانونو له دولتي شرکت ام سی سی سره لاسلیک کړ. دغه چینایي شرکت غواړي چې له دې کانه د 100 میلیارد ډالرو په ارزش مس استخراج کړي.
په خوست کې د یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو لخوا د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو په خپلو خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي تر څو د ټولنې په ځوان قشر کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور دود کړي. دغه غونډه تېره اونۍ ترسره شوه. نجیب الله الوخیل د دې غونډې تفصیل راکوي.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعې او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزي وویل
د کتاب ځایو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تند هم یو څه پیدا شوی ده، ځکه اوس پانتون دی بعضی ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه دیغه ناولونو شیرونو لنډو کیسو او د نورو بیلابیلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونی په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې دی په هغه اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زول چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به د خوسته یو سړی ته وایي چې خلکو په پیدا خو څه کوي چې په بایسکل بسپورې ته کتاب یلو. نو دا یو نیم شعر او الفت صاحب داسې دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي یې نه ګټه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنې نو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د هلمند لنادلی ولسوالی محمد خان خیاط لیکي د هلمند په جګړو کې اکثر بیکونه افغانان وژل کیږي. د ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د دغو بیکونه پوښتنه وشي. سمیع الله سمسور له سپین بولدک څخه وړاندیز لري که چېرته د دالې په بند د برق سیستم جوړ شي ټول کندهار به له برېښنا برخمن شي. انجینر کمال بابازوی له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې هلمند ته جدي پاملرنه وکړي. د وړاندې لیکي چې ما په 1988 کال کې د استوګنې لپاره د وی نمبر مځکې امر اخیستی و، پیسې مې هم په بانک کې تحویل کړې دي، خو لس کاله وشو درکې نشته او دوو وکیلانو په 3500 نمبرو دعوه کړې ده. قاری محمد مدني د نورستان لواما څخه لیکي چې د ملي وردو په ځواکونو هر راز بریدونه غیر شرعي او غیر اسلامي دي. حافظ احسان الله د هلمند له نوزاد ولسوالي څخه لیکي. افغان حکومت که له کلیوالو علماو سره سلا مشورې وکړي ګټه به وکړي. له پکتیکا ولایت یوې میرمنې لیکلي، قضایي ادارې زموږ په ولایت کې د زورواکو له ویرې زموږ دوسیې نشي څیړلی. موږ له ویرې نشو کولی چې د ازادي راډیو له لارې خپل مشکل وښیو. یوازې د بشري حقونو برخې ته عارض شوي یو. که مو مشکل په لنډ وخت کې حل نشي، مسؤلیت به یې د چارواکو په غاړه وي. وړاندې د بلوچستان د ملیشه ځواکونو په وینا تاسو ته دا راپور خپرو چې ادعا کوي چې په لسګونو وسلوال مخالفان یې وژلي دي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. ویل کېږي ولسمشر هم د دې تفاهم لیک د متن پر سر د بیا کتنې مسأله یاده کړې ده. د ارزګان د چهارچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار نن شاوخوا 8 بجې د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شو او یو بل ملګری ټپي شو. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالي ته سپارل کیږي. قضایي چارواکي وایي که څارنوال د ابتدایي محکمې په حکم کوم اعتراض ولري په ټاکلي وخت کې دې مطرح کړي. اسلامي دولت ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولي او سیاسي مشران له واشنګټنه تر بغداده او عربي ټاپو وزمه اندېښنه لري چې له دې سره به عراق تجزیه شي. د سعودي عربستان په قطیف ولایت کې پرون د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 1 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارت وایي په دې وروستیو کې د دې ایالت په بلوچ میشتو او پښتني سیمو کې په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچان یا وژلي او یا ژوندي نیولي دي. بل لورته عام بلوچان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملتپال ګوند مشر وایي په عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر او د کورنیو چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې په تېره یوه میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوڅان یې یا وژلي او یا نیولي دي. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود وویل له ډېره وخته ترهګرو د کوټې کراچۍ پر لویه لاره د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود، ځکه مو د دوی په خلاف د قلات او مستونګ په سپلنجي، جوهان او هربوی په نوم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قمندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووژل، ګڼ شمېر مو ژوندي نیولي. په دغو دوو ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي وو. په عملیاتو کې مو د وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. ډګرمن طاهر وایي په دغو عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیاته اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولې ته نږدې په اواران سیمه کې هم د خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ سازمان BLF د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلی او شپږ یې ژوندي نیولي دي. ډګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو ژوب، لورلای، زیارت او کلاسفلا کې هم په عملیاتو کې د دوو ځان وژونکو بریدګرو په شمول 8 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر ژوندي نیولي دي. خو بل لور ته بلوڅ ملتپال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلي او نیولي دي. په دې ترڅ کې 3 ورځې وړاندې په بلوڅ میشتو سیمو کې کاربندیز هم شوی و. د بلوڅو د بشري حقونو یو سازمان د پنجشنبه په ورځ په یوه احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچ میشتو سیمو کې په عملیاتو کې عام خلک وژلي دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بېګناه خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمان هیڅ عملیات نه دي پیل شوي، خو یوه خبره په ښکاره کوو چې له ملیشه ځواکونو یا نور امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نښته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تېرو 4 ورځو راهیسې چې بشر ضد پیښې کېږي او عام بېګناه خلک په نقشه کېږي دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي ځواکونه د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلک نه بلکې وسلوال بلوڅان یې وژلي دي. د مرکزي حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کېږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډېر څرګند دی چې هېڅ شاه او بد طالبان، پاکستاني افغان طالبان نسته. ورانکاري ورانکار دی موږ ترمنز توپیر نکوو څوک چې هم په هر بڼه ترهګر کوي هغه ترهګر دی موږ به په خلاف جنگیږو د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وویل حکومت به ترهګری په بشپړه توګه وځپي د وسلوالو بلوچستان او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي
په بلوچستان کې پاکستانی ځواکونه په وروستیو کې د لسکونو بلوچانو او طالبانو د وژلو او نیولو خبر ورکوي په پاکستان کې تمکی شو په دغه هیواد کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې په دې هیواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو پر مخ د دغې لوبې دروازې وروسته تر دې وتړل شوې چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې اووه کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول تر دغه برید وروسته زیمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته زړه ښه کړی دی او تیر ماښام یې په لاهور کې خپله لومړۍ شل اووریزه لوبه وکړه دا لوبه په داسې حال کې وشوه چې ګڼ پولیس د قذافي سټېډیوم شاوخوا راټول شوي وو او څرخي پوځي هلیکوپتر د سټېډیوم په سر ګرځېده ذبیح الله شفق له پاکستان نه راپور لري
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټېډیوم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اووریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې یې کاوه په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شوه زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پر دې تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې دی وایي په لومړي سر کې زه د زیمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي خو د روانې میاشت په 13 نېټه په کراچۍ کې پر یو مسافروړونکي بس تر وسلوال برید وروسته چې 15 کسان پکې ووژل شو دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربېره ان د یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جیپور دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو
د کرکټ په ارتباط د افغانستان د لوبې په اړه دا خبر لرو چې ټاکل شوی دی چې د سکاټلند له ټیم سره افغانستان د جون په دوهمه یعنی تقریبا یو اونۍ وروسته په سکاټلند کې لوبې پیل کړي او اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صافی وړاندې کوي ل تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړو البته دغه سندر هم روسته درته لرو د روغتیا د ژوند شتمنی تر پروګرام روسته به د سندر درته وړاندې کړو
روغتیا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صفای ستاسو هرکلی کوم نن په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کارولو په نوړو پایلو او لدې وجه د نورو را پیدا شو ناروغیو په اړه غږیږو د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر د یو تازه راپور په خبرولو سره ویلي چې دا وخت په هیواد کې د زرګونو ماشومانو او ښځو په ګډون له 1.3 څخه تر 1.6 میلیونو پورې معتدین شته. ویل کېږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ 90% هیروین تولیدوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون پلي کولو ادارې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د روغتیایي متخصصینو په وینا مخدره مواد د انسان په ټول بدن په ځانګړي ډول په مغز ناوړه اغېز لري او کاروونکو ته یې جسمي او رواني ناروغۍ پیدا کوي. په دې خبرونه کې راسره محترم ډاکټر صیبان هر یو د مخدره موادو د برخې متخصص ډاکټر صیب عبدالله وردک او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتدینو د درملنې د څانګې د سار مسؤول ډاکټر صیب سید جواد ملتیا کوي چې لومړی دوی ته ښه راغلاست وایي.
مننه.
ډاکټر صیب وردک به موږ ته لومړی ووایي چې ول یو شخص په مخدره موادو اخته کیږي.
ډېره مننه نجیجانې د دعوت نمو. د روغ د کېدو د یو کس خصوصا په دنیا کې یا په افغانستان کې مختلف اړخونه لري او د دې علتونه هم مختلف دي. مثلا ډېر دوستان داسې وایي چې خلک چې وزګار شي روږدې ته او روږدې کېدو ته مخه راوړي. خو ماته کله دا سوال پیدا کیږي چې پخوا زمانو کې د موږ نیکونه هم وزګار وو او دوی کوم مصروفیت نه درلوده، هغوی ولې نشو ته مخه نه راوړله؟ لیکن نن موږ دا خبره کوو چې دوی روږدې کېږي، خو د روږدې کېدو اصلي علت هیچا تر اوسه پورې دا پیدا نه کړ. زه دا وایم چې پخوا یو احترام به متقابل د وړ او د غټ کې و، خو نن سبا هغه متقابل احترام چې دی هغه کم شوی دی. پخوا به د مشرانو نه اطاعت کېده، اوس هغه مشرانو اطاعت چې دی خصوصا په کلیوالو سیمو کې هغه ډېر کم شوی دی. بې بندوباري زیاته شوې دی، امنیت مشکلات شته دي او خپله نشه یي توکي په ښارونو کې په کلو کې او په هر ځای کې په ډېر وفرت سره پیدا کیږي. نو دا هم عامل دی. او بل د موږ د ځوانان چې دا ډېر کنجکاوه دي او کله په ځوانۍ کې چې کنجکاوي زیاته شي نو هغه خامخا به یو خواته مخ کوي. او یو بل عامل دا هم دی چې کله فامیلونه چې دي دوی ځان لږ ذره بې مسؤلیته بولي. هر سړی چې دی هغه مصروفه دی، خپل د کورنۍ چاپیریال ته یې ډېره فکر نشته دی. فقط هر سړی دا دی چې سهار نه ووځي ماښامه پورې کار وکړي، خو د خپل د ځوانانو په فکر کې نه دی چې دا سکول ته ځي، مکتب ته ځي، کالج ته ځي، ښوونځي ته ځي او پوهنتون ته ځي، چې راځي بیا څه کوي او چې ځي چېرته ځي، چا سره کښېني، چا سره پسیږي. پخوا به د نشه یي توکو د په وفرت باندې پیدا کېدل ډېر کم و. یو چرس به و چې هغه به هم ډېر د شرم د حیا نه چا به ډېر پټ څکل، حتی سګرت به چا د مشر په مقابل کې نس که او یو حیا به یې کولی. خو نن سبا زه درته سګرت پرېږده چې نن سبا چرس، شراب، هیروین د هر څه او سر د دې باندې افتخارات هم کیږي او افتخارونه هم کوي. البته د ځوانانو لپاره د ما دا وای نه ده چې دا افتخار نه دی، دا یو بدبختی ته ځان ورټیل وهل دی او ځان اچول پک دی.
بلې، ډېره زیاته مننه زو ډاکټر صاحب جواد. ډاکټر صاحب جواد، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتدینو د درملنې لپاره تر اوسه پورې کوم اقدامات ترسره کړي؟
با تشکر از شما، وزارت صحت عامه از آغاز که سروی در سال 2005 اولین سروی که انجام گرفت، البته مشکل احتیاط مشکل تازه نیست، این چیزی نیست که تازه به وقوع پیوسته باشه. در جریان حکومت طالبان بود اولین سروی در سال 2005 بعد از اینکه بعد از فروپاشی حکومت طالبان دولت جدید که سرپا آمد، اولین سروی را در این راستا انجام دادن که بعد از او دولت هم متوجه مشکل احتیاط شد، به خصوص وزارت صحت عامه اقدامات خودش شروع کرده. قسمت که ابتدا از 10 مرکز تداوی بدون بستر آغاز کرد و امروز حدود 101 مرکز تداوی در 33 ولایت کشور عرض خدمات در قسمت می نماید، که با وجود که ارقام استفاده کنندگان مواد مخدر که در سر سطح کشور وجود داره، این تعداد مراکز تداوی یا شفاخانه های تداوی به جوابگو به تمام مریضان نمی باشه. باز هم 101 مرکز در 34 ولایت کشور فعالیت داره، برنامه وجود داره که 3 ولایتی که تا هنوز مرکز دارو ایجاد نشده، البته ولایت پنجشیر و نورستان و سرپل است که وزارت صحت عامه در راستای ایجاد مراکز در این راستا است. دیگه مشکل اساسی در قسمت بودجه است که ما بودجه ملی و سطح ملی در بخش اعتیاد نداره.
بله من نکول ډاکټر صاحب جواد نه یو اوریدونکو لرو چې دوی هم کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم تاسو او ډاکټر او اوریدونکو مې نو غواړم ماتم سره.
وعلیکم السلام.
مال نظر په دغه مواد مخدر باندې اخته کېدل دا موږ تاسو سره کولینې د غړو د دین او د اسلام څخه خبرې ده چې چیرې دوی خپل د دین او اسلام باندې خبرو څخه ځان نه اخته کېږي. دا ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده څوک په دې مواد باندې اخته شي دا بیا تدابیر لري چې مکمله توګه چې په اخته نه شي.
بالکل د ورور ته دا وایم او ټولو وطنوالو ته دا اعلان کوم درملنه شته ده او د دې درملنه په مراکزو کې چې کوم دوستان ته ویشي وی دي دغه درملنه شوې ده غنن سبا خپل نورمال ژوند ته دوام ورکوي او د دې کې هیڅ کوم شک نشته ده هغه چې ده د روغ دي کس علاج ده د حتمی ده د دې کې هیڅ کوم شک شوب نهسته خو صرف د دې کې لږ وخت غواړي لږ وخت اخستل کېږي او لږ مسولیتونه دي چې هغه به د فاميلي او د کورنۍ او د خو کې د خلکو او د محل و ده چار اطراف اغا دوستان چی دیدی گو همکاری هم لازمه ده لکه پا دیه که دیو طول سر همکار شی ولی نه اتمن.
بله ډاکټر صاحب جواد به موږ ته معلومات راکړي چې په دغو مرکزونو کې د ورځې په څه شمېر کسان مراجعه کوي او د دوی د درملنې طریقه څه رقم ته ده؟
البته با تعداد مراکز که ما داریم مراجعه مریضا در مراکز ما هر قومش بسیار سطحش بالا هست، سطح مراجعه بالا هست. میتود تداوی در شفاخانه های تداوی ما دادیم با سایر شفاخانه متفاوت است. یک مریضای ما حدود 45 روز حداقل بستر می باشن برای تداوی. ما لیست منتظرین داریم، وقتی که بسترهای ما تکمیل می باشه برای هر مریض ما لیست منتظرین داریم. گذشته از این که برنامه تداوی در منزل داریم، برنامه های تداوی سراپا هست، یعنی برنامه های تداوی در منزل برای کسای هست، بخصوص در ولایاتی که ما مراکز یا شفاخانه های تداوی مردانه داریم، در پلوی از این مراکز زنان در منازل خانم ها را تداوی می‌کنیم. مریض هایی هستند که مشکل اعتیادشان کم است، او را سراپا بستر نمی کنیم تداوی. با وجود آن هم ما بسترهای ما که تکمیل می باشه با در لیست انتظار الا بعد از 45 روز الا 90 روز یک تعداد شفاخانه های ما هست که مریضا را تداوی میکنن، باز ما وارد در لیست انتظار میکنیم. لیست انتظار ما در شفاخانه های ما بسیار زیاد طویل است. حداقل هر شفاخانه ما را که مراجعه بکنیم با لیست انتظارشان را ببینیم، با وجودی که بسترش تکمیل است 50 الا 100 نفر دیگه منتظر به تداوی هستند.
نجیگان سلامون تاکه در ساز محترم و میلمانات منم ندی ولاده در زابل ولاد در ارغنده بودو ساری اولا پشتنه نیرم داده زمج در ارغنده بولو سوالی یا اتخارا بولو سوالی ده خم انکه متاسطانه که متعدین زنان دیر خواهد زنان غالی شیل ده مخدیره مواد نه جان مجبوری خو صوت که متعدی ده هاگه اقتصاد هم زیو کهی هاگه متعد منداسی بی دوا زن این زن اخلاسوی هاگه دوا نداری هیچ نداری که یو متعد غالی که زن لده مخدیره مواد نه خیلی او دوا نداری هاگه باید سن یوا و خری سن ده غزا و خری سن ده پاملره نو زن فروسی که ترسو بری خپل زن لده مخدیره مواد نه وش زنی یوا پختنه ده او لده بل دستر کنه یوندا وشتنه ده که تشیری تاسو وایا که وادا زنینه مسائله ده که متعدل اولای که زیمو سمرا جاو که او وری له مخدره مو نو لطفا هغه ځای یا نه که زه هغه اعلان وکړم چې ثاني ځای خراب شي ثاني ځای ته مو تاسو
چې واچو
تاسو بل دغه مو خدمه مو د مخنه مننه که تاسو نن لري خدای خو یو سوال به چې جواب کوم دبل سوال پرې ما جواب کی خبره ده د خوره کې چې تداوی دې موته چې ده کور کم کیږي او هغه ته چې کوم ډاکټر سره په اصطلاح سره په محل کې یا په کلی کې یا په خوا کې او گاوند کې مشته ده هغه هم کولای شي په ولینه طریقه کې د خپل د روغ دي کس ته دوا چې اخلي دا باید کم شي. مقدار دې تقریبا کچرته په یو ګرام د ورځې اخلي دا باید ورو تقریبا په هفته کې در نیم نم راښکته شي او بیا په دوه هفته کې لغنه هم او اخر کې دا باید صفر شي. په یو ځل باندې او یو وخت باندې او په یو ټایم باندې د دې قطع کول انن لګته ته مشکلات پیښیږي. په دویم هغه هفته باندې چې کله دا قطه شوله دې نه پسې کولی شي چې خوا کې او صحي کارکوونکی یا ډاکټر صاحب چې کم از کم په دې باندې پوه شي چې د معتاد پس له قطع کولو د دوا نه د باندې کم اراض او علایم راځي دغه ډیر هغه په اصطلاح سره عادي تکلیفونه چې دي هغه دغه له خوا نه توصیه کیږي او کوم دوایي چې ورته پکار دغه به درته توصیه شي او هغه به استعمال کوي انشاءالله ښه به شي. او میوه او خوراک چې دی د هر قسم خوراک ورکول کیږي هر قسم میوه ورکول کیږي دې کې هیڅ پرهیز نشته دی څومره چې تاسو روګ دې کسته ښه خوراکونه او پس له درملنې نه او پس ختم دی قطع د دوا د مواد مخدرو نه یا د نشه یي توکو نه څومره ښه خوراکونه ورکول کیږي هماغومره دته مفید او فایده مندی.
در ولایت زابل همچنان اگر سوالشان دقیق گرفته باشم ما اونجا مرکزی تداوی وجود داره، البته مرکزی هست که با ظرفیت 20 بستر یا 20 مریض یا در مدت اما مدت زمان تداوی ما 45 روز است یا مورد تداوی قرار میتن که در صورت مشکل داشته باشن یا میتونن به مرکز تداوی مراجعه بکنن.
بله محترم نجی صافی خوری تاتا خلامون اولین کم سازوار ملمانو تا سایبانو تا شا موضوع مطاقل دا خوری تاری ویدیو چی دا صاف موضوع ملت صاف دا دایشی ما پوشتن دا دوار ملمانو تا داشی دا رنگ دا چی واقعان دا مواد مخدر خوی ودیر خبیس بوتی دی او واقعان ودیر تا یو عزم بچی دغه سزا خلاصي از نه مچرو څخه پکار دی پښتنه مې دا چې د دغه مرض علاج یعنی په څومره عمر چې موثات څنګه د دې مرض په څومره عمر کې خلاصېدلای شي اگر چې زه د پروګرام په اول کې نه ومه او د څه خو بنه شکایت نه چې د مواد مخدر چې په سلسکي او د بل ورته کې نه د بل په دې مرزي اخته کېدلای شي کله چې اخته کېدل او بل پښتنه مې دا چې اوس پردم د ډاکټر صاحب وایي چې سیګریټ په سرطان په مرض په نورو مرضو اخته کیږي دغه مواد مخدر چې سړی ځینې کشي هغه هم بیا غیر دغه مواد مخدر نه په نورو امراضو هم اخته کېدلی شي کله چې دا کوونکی
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ورداک تاسو به دغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
او ډېره مننه دوست زاول تاسو ته دا وایم چې په قران زموشان کې سری لیکل شوی دی چې ټول مسکرات چې دي دا حرام دي وخت چې حرام شونه الله پاک دې کې حکمت دی منګه تاسو په دې الله پاک د قرآن ذکر دغه په حکمت کې باید منګه وګورو کله چې دا حرام دي او د دې حراموالي نتایج څه شي دي نتایج دا دي چې تاسو ویلي چې سیګریټو نه سرطان دی هر دود کوون کې چې دی هغه سرطان بایس کې دی شي کغه سیګریټ دی کغه هر نشه یي مواد ورسره خو په مرور دی وخت کې د سینې د چته سو وسماته او مثال وي چې فلاني خو ډیره مودن نشې تو کې استعمال کړ خو هغه سرطان نشو دا بیا دی وجود هغه په اصطلاح سره قوت پورې تعلق لري او امکانات شته دي. دویمه خبره دا ده چې تاسو ویلې چې تداوی او درملنه درملنه ډیره اسانه او وخت چې دی دا سړی پورې تعلق لري خپل شخص پورې دویم قدم کې کورنۍ پورې تعلق لري دریم قدم چاپیریال او ماحول پورې تعلق لري څلورم چې دی دغه د مصرفیت سالم مصرفیت او پینځمه دغه صحیح کارکون کې چې څومره د دې په تعقیب کې یا د دې په درمل کې نه اغوی کوشش وکړي ترغه وخت پورې چې د دې په اصطلاح سره غو فالو اپ پروګرامونه چې دي هغه برنامه چې دي د ټوله پوره شي د دې د دوره د ډیټاکس چې دی اته نه تر لسره د پوره تقریبا د راځي هغه نه پس بیا د نور پروګرامونه شروع کیږي په مرکز کې یا بیرون د مرکز نه چې په هدایت د ډاکټر سره باندې نو درملنه حتمی ده او شته د هیڅ مشکل نشته.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ توخی له زابل ولایت نه پلیکه کیدای سلام علیکم.
صاحب حمیده پښتنه ده چې مواد مخدر یعنی دا هیروین چې دا خلک کوي دا عمر چې دا مضر دي او تاواني دي او یو څوک را ولا چې دا تاریاک په خلوغو خو دې نه کوي دا نسل خواځخي او چل دا هم دغه مضر دي او تاوان رسي او انسان ته او بل دا هیروین چې څکی دغه سړي پر دغه باندې ولې تاثیر کیږي دا هغه د سی غونای غونډې سی یعنی دغه څه دا څه سبب ده تاسو
ما مخکې درته ویل چې الله پاک په قران کې ذکر کړی دی واضح چې دا حرام دی او د حرامون اضرار چې دی هغه تشته دی چې حتی په وخت نشه کې مونږ هم دی او انسان دی او مسلمان سره مونږ په نشه کې هم نه کیږي. بل خبره دا درته کوم خوراک سړي خلیل لري نه وي سړي پوز لري نه وي سړي دود لري نه وي سړي زرق لري نه وي ټول خوراک هغه ویني ته داخليږي اضرار یې مغه ضرور نه دي د کیس کوم فرق نشته چې مونږ وي. او بل مسله تاسو ویلې چې کوم سړی کله خلی نه خوري شي دغه ضرر کم وي او کوم سړی دا اسی افواه دي په دې باندې ځان مغولوي په دې باندې ځان ته دوکه او هغه مور
کوي او دریمه خبره تاسو دا ویلې چې کچرته یو سړی وغواړي چې ترکی کې ترک آسانه دی خو تصمیم دې د شرط او مسله دې مرې مو ویلې چې په مرې کې آواز غور کیږي د مرې کې یو هغه دی چې د اصطلاح سره وکل کارت ورته وایي او بیا لرنکس دی او د دغه خپله دې مرې هغه غشا چې دی مخاطي غشا چې دی هغه ډیره نازکه ده هغه په اصطلاح سره میکروبي کیږي یا انفیکشن کیږي یا زخمی کیږي په ساده الفاظ درته وایم په هغه کې تغییر راځي نو د دې په خاطر باندې دغه شیان ټول دې پورې تعلق لري خو یو خبره بیا درته کوم وروره راځي موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یستو او د اسلام په بنیاد باندې قران کې چې څه شی ذکر شوی دی چې کوم شی حرام دی دغه اجازه نشته منه شوی دی هغه باید موږ منه قرار ورکو او کوم شی چې اضرار لري دغه ضرورونه نه ځنو ساتو خپل ځان ته ښه بهترین صحت سالم صحت باید غوړه کو
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے بس دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے شملہ خاندی چھنا اغلا بچیاں لوئی کڑی نا پوہی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے شرمیگی فوٹو پکتا میڑنے دے فوٹو پکتا میڑنے دے مکتب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دافان بچو خونزے دے دافان بچو خونزے دے دبیشنا آسمان دلان